سهار لس بجې سپې د خبرونه تر یولس بجو ده چې دوه اونیس پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. او د سعودي عربستان بادشا ملک سلمان د هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د دې ولایت پر شهر سدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي رادیو سره خبرو کې پیښ تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه نه خبري وشو ده. نو مور زیاته کړه چې اوس وسیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. پر همدې محل په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نشته کې شل وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیرو وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سیشن به تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40 زره ماشومان د پولیو لا واکسین څخه به برخه کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسی معراج په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د غنیخیل پولیسوالی کې د دیش زرو شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای او متاسفانه غوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې درې زره 1500 په کم دیش کې پاتې کیږي. او همدارنګه د کونړ په چپدره او مروره کې لږ زره ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوجن کې برید درې کسان وژل او لشته لږه شپارس نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په درلمان سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین کورون تر سوال. تیر دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو موټر دغه سي حمله سوي وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویل پرونی برید د یو ځنوجن کې لخوا چې پلی روانو سوي دي. وسلوال طالبانو د پرونی حمله مسولیت منلې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 15 پله، یو یورو 15 شپه افغاني 15 25 پله، یو انګلیسي پوند نیوی افغاني 25 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني. بیا هم شرغلست د سعودي عربستان بچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ کې جوړ شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 30 کیلومتره کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې وژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یادایښت د وسلوال ترمنځ نشټې پرون هم روانې وي. چارواکي وایي په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي درې کسان هغه محل وژل شول چې وسلوال لمخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لښت لږ درې کسان په فلوجا ښار کې هغه مهال وجلسول چې و انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاډیدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لښت لږ 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز رمادي ته نږدې په ګارمانۍ سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وجلسوي دي. مراکش وای یو اپ من پیشپارس دبلل تکای چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یغانو پر ضد ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تروشتل کې دوه ورسته اورکه سوي ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځاکونو د اعلان سهار وختي وکړ خو د الوتکې ضد کارولسي وسلې باندې مشخصه نکړه. دا پیښه 13 ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر شپږ بجې هغه وخت سوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون په یمن کې د ایران په لوي شیا حوثي یاغانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سره سبا 15 ورځنۍ اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. په مخ دنیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دا ماتم د هو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي شارګوټي کومانو فیکي له وسلوالو سره په جګړه کې ووجل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړندې د راز د سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوی دي. د مخ دنیا ولسمشر جوب ایوانو پولی په دې جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولی ته چیرمه پراته شارګوټي کې د شنبه په ورځ پیل شو سوارلس مشکوک وسلوال هم وجل شوی دي. د په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې و. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وای په اوکرين کې لا هم رښتنی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن میرکل دا وښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د اوکرين د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وزل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da weil der Krimia jinatkarana ilhak chilenrival qawaninu por sargadawana ki tarsarasu aw da Ukraine pa khatis ki fawji iqdamat wuz mush par hamkari khwara nawar aghez wakard za ka mush da iqdam da Europa da soleiz nazam la para yow gash kano. Mirman میرکل د اوکرين په خطیز کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس په لوه بیلتون په لمه مشران څخه هم وغوښتل چې د اوکرين د بشري مرستو کاروانونو ته سیمه ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربن موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پرمخ ځي خو د هغه کړکیچ یادونه هم وکړه چې د اوکرين له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامسته شوی دی. د خبرونو پای
پاپونسان کې د سحر لس بجې او اته د خېسوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. افغان حکومت وايي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کوم وخت مو د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په نارڅو ته خپلو مور ودې ته نور ډېر انشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالي روانې دي.
د یو شلوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې تر سره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغې سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د سشیا چا
د ګوریا چا ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریت پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلن خپلواکه اداره هغه اندیشنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود چا حبیبي د یک شنبه پورز ازادۍ راډیو ته ویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایی حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اسافو ناټو څخه اخلو، موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه جهوز هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده، او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولای شو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویلو لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمنی او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کېږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $15 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. په همدې حال کې دا وایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي، او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت ته میس کې
حکومت زموږ وړاندیز دادی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپل امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بل لارې دادی چې ځینې ډونرونه ستا چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
و مردل چې افغان حکومت وی افغانستان د خپل هوایی حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورسپانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نور مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ورسپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د روسي نامنې په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړې دي. ملیار من خپلواکی ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي، او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورسپانې بیا د همدې ناامنیو په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمل شوې بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیته خبر شوی او ورته معلومه شوې چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیره کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدی. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جواند ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالاته یرغلیس حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې ښې پر مخ بیایي. او په پای کې چراغ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنې کړي چې حکومت باید له هرې مسئلې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تاله کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالي روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغا همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یوش لوبغالو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یوش لوبغالو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه و سره یوځای شوي دي، اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو ده کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه یې همدغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
که چیرته مونږه دغه انټر کانټیننټل سیالي وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټل، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکو هیوادونو چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټیننټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالۍ اتلولي خپل کړې و. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل لومړی لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنې کې ځنډ په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب شوی دی. نجیب الله الخیل لسمی رپورټ را لېږلې.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځن په حکومتي ادارو کې انرژي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوه ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړ کې چرته خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې تستر کې پلیار دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر وشي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوي والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نامنۍ رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغېزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې ورځ نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشي او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده. موږ امیدوار یو چې چې دې واسطه د خاتمه ورکولو لپاره افغان دولت لاس پکار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتبه وټاکل شي تر څو وکولی شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګوماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي وي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي، کدرونه هم باید نوي شي، ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړې هغه باید صحنې نه وتلي، نه هغې تجربو نه په استفادې باید کور وشي. داسې خلک باید رمانځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو یې منځ نه رجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلي د روزو تر شو حکومت کې.
د یادونه وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بصیر خان له زابل په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی دې د پاکستان په خوله نه کوي ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلی چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې ښوونځي ششی نه لري، د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمانه لیکلي، له پاکستانه د دوستۍ تمه وخت ضای کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافه وځي او ورچ ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي، بی بی مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشله چې کور ته نږدې د توپ یوه مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته یې ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي، وینه شو کړی چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه یې هم د میز پر سر پرېښودل. د ورځپاڼې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکترانو د ورځپاڼې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، دې ورځپاڼې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه یې هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمیر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورځپاڼه په یوه مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواد خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. د ورځپاڼې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټیفن تامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړی چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د ریډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمیدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. په پاکستان کې کار په هانټینګر کوي چې حکومت یې د هغې څرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتانو وژل سول. ذبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دی په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لوېدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه ام آی 11 ډول هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان تر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېدا چې په نتیجه کې یو کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالند، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15 سلنه برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هېوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلي کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو به ساغیز ونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه چې یو ځای یو ملک کې وشي نو هغه باندې افسوس کېدی شي، هغه باندې تکلیف غم کېدی شي. خو دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته، دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپتر هغه مهال رالوېده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چورلکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره د ویه وایي چې دغه چورلکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرۍ سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي.
هلیکوپٹر
ټول مړي او ټپیان په یو پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول شوي چې ټپیان د محل د ښار په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماتانو د جسدونو د پیژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي او ښایي نن یا سبا به د جسدونو خپلو هیوادونو ته واستول شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا خبره په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د تک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواوو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai zed Russie aw Germany termains de ariko pe wastunzman padaw ke Moscow taraghlem zaka de dohme nariwali jagre de paitrasido de awiye me kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجود ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکې چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хоть апатана да че де Русия ау Германии арики по Украине ке даравану халату по арзавана ке де таупир лакабала ос по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتنی مخکی پا مسکو که ده نمرو کی سپاهی پا نم ده جور شوی چلی مخی تا ده گلانو گره کی خوده.
ده اونیس پروگرامونه پا هم ده خبروانی که وری دل سید لو بلو میدانه او ده گوری آچار خود رقی مخکی سید کمال شا عرف ده افغانستان سیمی او نری ده مهم و خبرونو سرخطو نبرندی کبی.
د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدي ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یو ځانو جون کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اپ 14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر وشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په اوکرين کې لا هم رښتینی اوربند نه ریټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان د ورزشي خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دې ونې سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او لدی به هم خبر شي چې افغان تکواندوکاران په دې ورځو کې په څه بوختي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجيب زمان چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې سمود مخ کې لا 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل شوی 15 پته لوبغاړي انتخاب شو چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل شوی دي. شاغلي هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو نو غوړه ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کوشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې شي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کوشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کوشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقه جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقه پیل کړې دي. د بدني روزنې د اطلاعاتو او اړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقه به د لسو ځوانانو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې اونۍ د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یوه غونډه کې په تحفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی او د لوبغاړو هڅې د درناوي وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړي، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوی. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې نه مخکې ورڅخه مننه وسي.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مې د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځيږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوې او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو له بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسي جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقوونکې.
له دې سره د ملي امنیت د دوه درشم ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داسې حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو
انشاءالله. سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. انشاءالله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کې چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته، مونږ ډېر زحمت وصلی دی. خدای مهربان چې یو ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لورې ځو. که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو، خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحالله انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پوخا په پرتله اوس یو څه اوار شوی، خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو د نږدې نه ولیدل چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله د ماته ورکړه. تاسو ولیدل چې ټول دوړې وي ګردونه په دې میدان کې. زمونږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده څو ورځې وړاندې سروې کړل خو غوښتنه ته ده چې باید کونړ ته د چمن د لپاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالۍ تراغلی وو د غوره لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبنداري لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی یم. په دغه کې زیاتې منډې بزل حدی همدارنګه شیر الله شیر وو چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیست. نو کې ودانه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو که چیرې دغه میدان د ګراس یو څه مشکلات لري د ګراس مشکلات اور چې په افغانستان کې به یو ښکلې او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغه لارې نه نېشنل یا ملي ټیم د لارې پیدا کوي انشاءالله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالۍ تر سره کولو سره خلکو ته د پوهې او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم لدې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللي. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې لمرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې په لاره چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وغواړو نه غواړو په خاطر د ریو د 2018 سم چې په برازیل کې په لاره چول کیږي موږ ته اهمیت د تیکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2018 سم کې صرف تیکواندو فدراسیون ته امید کیږي باید د تیکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2018 سم کال چې اولمپیک په لاره چول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
ډیر زیات مهرباني. امدا سفر چې روسیې ته شوې پدې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچيري خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي د سي د اولمپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي.
دا به ډیر غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کم او زیات ګډون کړی دا البته په دې سیالي کې به د تیکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود د لست 12 مسابقو خارجي تیکواندو فدراسیون ته په لاره واچو ترڅو غوی د کسب د تجربې لپاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یوازې د روسیې سره دي که نور هیوادونه هم شامل؟
نه، دا جهان دي مختلف هیوادونه په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنه روسیا نه ده دي کې به ډیر هیوادونه ګډون کوي.
درنه اردوونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو زه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای په امان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو غوري دونکو سلام. په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل. خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي. د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي. کو ورته مو نه خندل نو خو بجاړی.
او ورس پاستا پاستا خبرونه واوري.
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوي دریم پیدا شوي زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي وویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کېدی ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګه افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په څو کلو کې په څو تنه دیراني ماشومانو تر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په دیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په دیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسېږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څېړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او رسته خبر دا چه نگدی دا چه دا جوبن ایگه او شادیان پا خبرو راشی لجوبن پر رسیدلی خبر که ویل شوی دی چه دا جوبن ایگه او شادیان دا اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حس کوی چه دیر جن خبری زدکی او لخلکو خوارو واری خبر زیاتوی چه ایگه او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم با اوهی چه دوڑی رواچوهی چه لده سربا دا افغانستان نوم دا نریوالو ریکاردونو پا کتاب کی سبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمره مقام وگتی خبرونا خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
ټول تیاری
د څه لپاره صاحب
قصابۍ ته د تللو لپاره
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي په هکله هلته عملي معلومات راکړي
څنګه سو پوه سو که نه
او پوست شوی دی زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو
همدلته په ځمکه ښه دی یوازې دغه خېټه څیرې کړه
ښه
ګورې شاګردانو دغه کوم علل سوی خوسۍ چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال تاسې وګورئ دې خو ته را نږدې څه لکه تا ته وایم
ښه استاده
دا
دغه سر دی سمد ورپسې دغه ځای ګوري غاړه ده بیا د سینې قفس شروع کیږي دغه ځای قفس دی ګور بیا دغه ځای ګوري نه ته یو ور ودرېږه پختې ته نه رسیدلې دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده
ښه ښه استاد
ورپسې لګن خاصره او پخې دي
ښه
څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي
زه یې وایم استاد
ووایه
صاحب انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري
آفرین نعم خدا ځوانه ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو
دغه دی خېټه یې څیرې شوه
مننه استاذه ټول رانږدې سئ
ښه استاذه
نجلۍ تا ته رانږدې
سه
اسکلیټ خو مو ولیده اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم
ښه استاده
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي
ښه استاده
دغه یې زړه دی ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی دلته وګوره دغه څه شی دی دغه زړه دی
دغه یې زړه دی
نام خدا او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي
ښه
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته
کوم توپیر استاده
خو نو زه ولې ووایم څوک یې راته وایي تاسو یې باید راته ووایي
صاحب څه به یې درته ووایم
ووایه ووایه نامه خدا
صاحب انسان معده لري او حیوانات لري
آفرین پلار خو به دې قصاب نه وي
دی صاحب
چه دی نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کا
شه صاحب ګوری دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینه یسې تورې دی چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي
ته رښتیا وایې څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خر شوی وي لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی دې خلکو ته یې رایه ورکوله
هلکه سیاست بند دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست
ښه صاحب وبخه
ادامه ورکه
ښه صاحب دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی
دغه لګن خسره ده
استاذه دې ته مونږ کمه چه وایو غوښه یې ډېره خوږه ده
پوهېږم پوهېږم قصابه خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي
استاده د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل
سمه ده سمه ده چاړه راکه
دغه ده استاذه وخت
دغه
ده ته درولي سالکه الله اکبر ښه ورته وګورئ دغه ده ګوري دغه ښی دالیز دی
ښه
او دغه هم چپ دالیز ګوره دا دا وبلده او دغه بټن دی او دغه هم چپ بټن دی
ښه استاد
وینه لدی خو راضی دی خو ته زی او دی خو راضی دی خو ته
پوش استاد پوش
ل کوم ځای راضی
ل رګونو ناراضی او پرګونو کی زی پوسوی د نن ورځې لپاره هم دومره تجربه بس ده بل ورځ بیا د اډوکو کوپړې مغز او نورو تجربه درته وخیمه کله پروشې ته مو بیا
ښه استاد
خیر شي
استاد بل درته مو وسره راځه دار څه بزور وخیم
منه دا خو زه د طبي اصلاحات له مخې ورته تشریح کوم پانتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه
دا خیر دی څومره څومره غوښه درته وتلم
د څه لپاره غوښه راته تلې
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ هلته به پسم کې بیا نورې تجربې هم پرې
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کې و عبد الله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس او صادق سپنغر کلموک سره اړیکې نیسي نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
زتنگ شم دخ پل زانا دا چیز زان لی ونے کرم دا زتنگ شم دخ پل
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.